سلاکاران او روزونکو ژر بدلیدل چې د افغان پوجانو د روزلو چارې ټکنې کړې او شپږم د افغان پوز او پولیسو په لیکو کې پراخ فساد چلوی تشه رامنځته کړه او د دوی مؤثریت یې اغیزمن کړ.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی موکم د کابل پوهنتون استاد پوهاند احمد شازخم عمر
زمونږ د عرفانی ادبیاتو یو ډیر مهم استاد او د فلکلوري او ولسی ادبیاتو مهم استاد
په دې خبرونه کې وړاندې لزوان څېړونکي وحدت یار سره شخیدلې
ځینې کلمات ویږي ځینې کلمات بیا راځونې کېږي
شیر هم لرو
یو پانه هم رپ نکړي مرغکۍ کرار زاله کې ویده ده او پیشو دونه ډټه ته پراته ده
دا شیر به هم واوري
چې پتا یې مان شوه ټول پورونه مې خپل خلکو ته بخدي چې هر یو پرې معشوقې ته سری جامې او رانجه واخلي
په کندهار کې د احمد شاه بابا تاریخي کور په بد حال کې دی
ساسې سره وای را جوړ کړی وای تر نیم کړی وای پوسټ وای نو درته غاله بنه رسېده ده
د سانګې لوبې لا هم په افغانستان کې ژوندۍ دي خو ډول ترې لرې شوی
څومره چې ډول تیزیږي د غمره د آسمان ده تیزیږي
لیکوال شاعر او د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد پوهان احمد شازغم د سلواغې په دیرشمه د شپږ شپېته کلونو په عمر وفات شو د ارواښاد پوهان احمد شازغم نږدې همکاران او د کابل پوهنتون یو شمېر استادان وایي نوموړي د استادۍ تر څنګ د پښتو ژبې ادب او تصوف په برخو کې ګڼ شمېر اثار لیکلي دي پوهان شازغم نږدې څلور لسیزې د پښتو ژبې او ادب استاد و زما همکار بصیر الحق عادل په دې راپور کې د مرحوم زغم ژوند ته کتنه کړې
لیکوال شاعر او استاد پوهان احمد شاه زغم چې نږدې څلوېښت کاله یې د کابل پوهنتون ژبو او ادبیاتو پوهنځي پښتو څانګه کې تدریس کاوه د ورپېښې ناروغۍ له امله وفات شو د ارواښاد پوهان احمد شاه زغم پر مړینه د هغه همکاران او یو شمېر استادان ویرمند یې وایي چې د نوموړي تشه به هیڅکله ډکه نه شي د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې امیر ډاکټر اجمل خولي ازادي راډیو ته وویل پوهان زغم د استادۍ ترڅنګ په بیلابیلو برخو کې کتابونه لیکلي دي او تصوف کې جوور لاس درلود
د عرفانی ادبیاتو په برخه کې او د لیکوالۍ په برخه کې ګڼ آثار چاپ شوي دي د همدغه شانتي آثار لیکنې بیلابیلې مقالې چاپ شوي دي او زمونږ د عرفانی ادبیاتو یو ډیر مهم استاد او د فلکلوري او ولسی ادبیاتو مهم استاد د لیکوالۍ او د عرفانی ادبیاتو نه علاوه دغه په برخه کې د لیکوالۍ په برخه کې او همدغه شان د ولسي ادبیاتو په برخه کې هم د استاد کارونه چې دي هغه ډېر د یادونې وړ دي نو په زمونږ د فوق لیسانس په برخه کې مثلا د ماسټرۍ په برخه کې یو مهم استاد وو او زمونږ ټول څانګه که د لیسانس دی او که فوق لیسانس د استاد په وفات باندې زمونږ څانګه د دوی په وفات باندې نیمګړی شوله خدای دې جنتونه ورته ورکړي او خدای دې وبخښي
د کابل پوهنتون پخوانی استاد او لیکوال محبوب شاه محبوب وایي مرحوم پوهان احمد شاه زغم د ادب پوهنې او تصوف ترڅنګ د معاصرې ژبپوهنې پر نظریاتو پوه استاد و خاغلی محبوب ازادي راډیو ته وویل د استاد کمال داو چې په بیلابیلو برخو کې تدریس او لیکوالي کوله
پوهان ډاکټر احمد شاه زغم د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو د پوهنځي د پښتو څانګې یو له ډیرو سینیرو او با تجربه استادانو ارواښاد پوهان صاحب نه یوازې دا چې په تصوف او عرفان کې لوی لاس لاره بلکې د ادبیاتو په تیوري او د ادبیاتو په نړیوالو نظریو یو آګاه او د ګوتو په شمار استادانو کې حسابېږي استاد غم د پښتو ژبې د عرفانی شاعرۍ او د تصوفي فکر څېړنه کړې وه استاد ډاکټر هم په همدغه برخه کې اخیستی وه استاد په ژبې کې هم پوره لاس لاره هغه د ژبنیو قواعدو په اړه یو ځانګړی فکر لاره. هغه د ماډرن یا د معاصر ژبپوهنې په ټولو رموزو آګاه استاد و. هغه نه یوازې دا چې د پښتو ژبې او ادب د ډپارټمنټ د لیسانس په دورې کې درس ورکاو، بلکې په ماسترۍ کې هم د تصوفي ادب تدریس کاوه. د ارواښاد استاد پوهان زغم مړینه د پښتو ژبې او ادب لپاره یوه لویه زایده روحي خاط.
اخوا د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو د څانګې یو شمیر محصلان وایي ارواښاد پوهان احمد شاه زغم سره لدی چې وروستیو کلونو کې له یوې ناعلاجه ناروغۍ څخه کړېده، خو بیا به یې هم په پوره مینه او لیوالتیا دوی ته پر وخت تدریس کاوه. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې ماسټري دورې دوه تنه محصلان شاه محمد بشیر او شفیع الله نعیمی.
استاد نه یوازې زمونږ د پاره، بلکې د پښتو ژبې او ادب د پاره یو لوی ازایه ده. استاد کلونه کلونه د کابل پوهنتون کې ګنش میر زما په شمول ګنش میر محصلین وروزل. د کڅه هم د یو نامراده ناروغۍ څخه کړېده، بیا هم د پډیر مینا پوهنتون تراته او زده کړیالانو ته درس ورکاوه.
زما د لیسانس او ماسټری د دورې استاد و. استاد به له شاګردانو او خپل زده کوونکو سره ډیره ښه رویه کوله. د نوموړي تشبه تر ډیره پورې په کابل پوهنتون کې هیڅ شي. نوموړی د ژوند په وروستیو کلونو کې له سختې ناروغۍ سره لاس او ګریوان و، خو سره د دومره دردونو او مشکلاتو به هم نوموړی تدریس ته هر وخت حاضرېدلو.
ارواښاد پوهان ډاکټر احمد شاه زغم چې نږدې څلوېښت کاله یې د کابل پوهنتون کې استادي وکړه، بیلابیل کتابونه یې هم لیکلي دي. معاصره لیکوالي، پښتو عرفاني او تصوفي ادبیات، پښتو فولکلوري ادبیات، د شعر ښکلاییزه برخه، پښتو چاربیته په شپېتمه لسیزه کې د افغانستان پښتو شعر ته کتنه، او رحمان بابا یو صوفي او عارف شاعر و. د پوهان زغم هغه کتابونه دي چې چاپ شوي دي. د ارواښاد پوهان احمد شاه زغم همکارانو، استادانو، لیکوالانو او د هغه محصلانو پر خواله رسنیو د نوموړي پر مړینه ویر کړی او د هغه نشتونې لویه تشه بللې ده. د ارواښاد زغم پخوانی همکار او د کابل پوهنتون استاد بریالی باجوړی وایي مرحوم پوهان زغم په 2014 زیږدیز کې له ده سره یو ځای د هند ډیلی ته لاړ. ښاغلی باجوړی د ارواښاد زغم په اړه په خپله خاطره کې لیکي، په فکر کې لاړم تیرو کلونو ته چې زه نوی استاد شوی وم او دی له محصل و. دوه کاله وروسته دی هم استاد شو. ډیر غښتلی و، ورزش یې نه قضا کوو خو ډیر ثقیل ورزش یې کاوه. د زیات کار علاقه مند و. د هغه د وخت له اخبارونو، مجلو، جریدو او باختر اجان سره قلمي همکار و. شعر یې هم وایو او د ویښ تخلص یې درلود. وروسته یې پښتو پر لور ته ډیر کار وکړ. د تصوف او عرفان له تدریس سره سره د په سلوک کې هم تغییر راغی او لکه د عارفانو خوی خصلت پیدا کړ او همیشه شبا په تفکر کې وو. پوهان ډاکټر مجاور احمد زیار، ډاکټر لطیف وهان، ډاکټر محمد اسماعیل یون، ډاکټر محمد رفیق رفیق او د کابل پوهنتون یو شمیر نورو پخوانیو استادانو او د ارواښاد احمد شاه زغم همکارانو د هغه پر مړینه ویر کړی او پخوانۍ خاطرې تازه کړي. ارواښاد پوهان ډاکټر احمد شاه زغم په 1915 کال کې د کابل ولایت د پغمان ولسوالۍ د خالداری په کلي کې زیږیدلی. لومړنۍ زده کړې په 1942 کې د خواجه مسافر په لومړنۍ ښوونځي کې پیل کړي. وروسته د خپلې ولسوالۍ د شهید عبدالرازق لیسې ته لاړ او په 1956 کال کې له نوموړي لیسې فارغ شو. پوهان احمد شاه زغم په 1955 کال کې د کابل پوهنتون د ادبیات او بشري علومو پوهنځي کې د لیسانس دورې زده کړې پیل کړې او په 1961 کې د نوموړي پوهنځي له پښتو څانګې څخه فارغ شو. په 1928 کال کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې د علمي قدر غړی شو. مرحوم استاد په 1928 کال کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي له پښتو څانګې څخه د ماسټري سند ترلاسه کړ. همدارس پوهان زغم په 1996 کال کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي په پښتو څانګه کې د ډاکټورا زده کړې پای ته ورسولې. دغه راز نوموړي په 1994 کال کې د علمي خدمت مودې په پوره کولو سره د پوهان علمی رتبه ترلاسه کړه.
پوهاند احمد شاه زغم د کپ لومړی نیټه د کابل په پغمان ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شو. یو شاعر وایي مرګ درځه ته خپله لاره وهه، مرګ درځه ته خپله لاره وهه، موږ په د ژوند جنازه خپله یوسو.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
وړاندې د ځوانې تکړه شاعرې آمینې فنا شعر لرو. خو سمدستي شاعر نور محمد لاهو د شعر په اړه هغه نظر ردوي چې ډېر کسان باور پرې لري او وایي چې شعر یو مخ په الهام ولاړ دی.
شاعر باید الهام ته منتظر نشي. شاعر هم لکه یو هنرمند، لکه نقاش، لکه یو موسیقار، یو څوک ده، لکه یو انځورګر دی. طبیعت ته نقاشي کوي، دی له مخکې نه دی پوه ده چې د دغې منظرې دپاره کوم رنګونه انتخاب کړي، کوم میکونه راواخلي او کومې موضوع ته باید وګوري، او دا موضوع ولې د انتخاب کړی، د څه دپاره، د چا دپاره. دغه پوښتنې دي چې شاعر یې بزان څخه کوي. کله چې هلته ځي بیا نو سیده په کار شروع کوي، هغه څه باندې شروع کوي. مثلا دلته موضوع معلومه شوه چې دی د منظرې یو اړخ اخلي، خو پوښتنه دلته ده چې دی څنګه باید راخلي. دی باید هغه رنګونو کې راواخلي چې هغه نړۍ ته یو بل نوی رنګ وي. مثلا دی ضرور نه ده چې آسمان آبي همداسې رنګ کړي، دی ته زرغون رسم کړي آسمان.
اوس بله ښاغلي لاهو څخه یو شعر واورو. په دې شعر کې به وګورو چې د کوم رنګونه رااخیستي دي، کومو مویکونو ته یې لاس ور وړی او موضوع ته یې څرنګه پام کړی دی.
پتا باندې میان شوم ناشنا ژبې مزده کړې، نیمه شپه د کرړیو په سندرو ټول پوهېدو. چې پتا یم میان شوی دی وی ګلابي پیغلې سرې مڼې ته مې هم غاښ وروړی نه دی، نه مې هم د چا له سترګو نه یو غړک شراب نوشلی، نه مې هم د چا د لاس مړاوې تودوخه د دې ګوتو په سرونو رانوشلې، نه خو هم په جای نماز د چا د سیوري د چا مخ ته په رکو یم لمبه شوی. دغه سپینې تیږې ګورې دا پخوا تورې عقدې وې، په رڼا د نسترن مې ټولې رنګ کړې، دې پخو ته مې لږ ځیر شه، ستا د لارې هر از غیب پکې یو یو دی راشین شوی. چې په تا یم مین شوی ټول پورونه مې خپل خلکو ته بخه دي، چې هر یو پرې معشوقې ته سرې جامې او رانجه واخلي. خپل قاتل مې له زندان څخه راویست، یو سور ګل او یو سپین آس مې ورله ورکړ چې او چا باندې بیان شي. د کوترو د خدای مل شي، ما وزرې د شاهین ور وګنډلې، او د باز د پښو کلک مې هم ور مات کړ. چې په تا باندې میان شول، چې په تا باندې میان شوم، دا مې زده کړل څنګه واغوندم اورونه، څنګه پرېوړم په اسیدو خپلې دنګې خنداګانې، څنګه وبخمه خلک بې مې نه ده. د پښتو له کتابو مې د کڅات برخې قیچي کړې، ما د عشق په بوډۍ خاورې ځان ته نوی ملیت جوړ کړ، ما یو نوی نیالګی کېښود، د میوې په ځای به راوړي ستا د شونډو له تودوخې جوړې شوې سپینې ګڼې، ستا د شونډو له تودوخې جوړې شوې سپینې ګڼې.
لشاغلی لاهو څخه مننه. استاد شاعر پیر محمد کاروان د شعر په برخه کې پر عاشقانه ریاضت ټینګار کوي.
عاشقانه ریاضت زما مطلب دا دی چې ته په هغه کار کې یا په هغه مشغولتیا کې چې ته یې عاشقانه کوې هغه کې کستوریا هم یې ته خوند را اخلې، یعنی خوند اخیستونکی کیف اخیستونکی ریاضت نه مطلب دی.
د یو کړکۍ په نوم د شاعر امینې فنا شعر له دوی څخه اورو او مننه ترې کوم چې دا شعر آزادي راډیو مجلې پروګرام ته را لېږلی دی.
غلاری ټولی و تړلې نن می هغلار ټولی و تړلې هغلارې چې تر تا و رسیدلې هغلارې چې د عشق تر انتها و رسیدلې نن می خلو یا ډبره پزړه کې خو نن می ستا د عشق کیسه نیمګړې پریښوه نن می ځان پسې آن ورته کوټې کلک کړ خو یوه کړکۍ لا پاتې خو یوه کړکۍ لا پاتې ها چې ستا کړکۍ ته مخامخ وتلې که څه هم سپینه پرده د مدام کش وي خدا اوس چې نیمه شپه ده خدا اوس چې نیمه شپه ده ما ته ښکاري د پردې تر شا دې سیوری شم لیدلی ته پر کوچ باندې تر څنګ د کړکۍ ناستې او پر میز دې درته شمې لګولي د شین چای پیاله دې مخ ته سړه شوې ما ته ښکاري ما ته ښکاري تا کتاب مخته نیولی له ستړیا او بې خوبۍ دې سترګې سرې لکه شفق دي خدای خبر چې څه بلولې خدای خبر چې څه بلولې زما سترګو کې دې اوښکې د کتاب تورې سم نشمه لیدلی زه یم دلته خو حواس می ټول تا سره ملګري زه تیاره او چپه شپه ده زه تیاره او چپه شپه ده یوه پاڼه هم رپ نه کړي مرغکۍ کراره ځاله کې ویده ده او پیشو د ونې ډډې ته پرته ده رڼې سترګې یې ځلیږي لکه دوا غمی ښکارېږي ما مې تور ټیکری له ولو راچاپېر دی او په اوښکو لوند پلو مې په غاښونو کې ټوک ټوک دی ما مې تور ټیکری له ولو راچاپېر دی او په اوښکو لوند پلو مې په غاښونو کې ټوک ټوک دی له کړکۍ دې سترګې نشم اړولی له کړکۍ دې سترګې نشم اړولی ستا د عطرو خوشبوی را باندې لګي زړه مې سرو لمبو کې سوځي ستا د شمو به هم اوس پرستۍ سلګۍ وي پر پالنګ به درته ناستا د خوبونو ناوکۍ وي ستا د شمو به هم اوس وروستۍ سلګۍ وي پر پالنګ به درته ناستا د خوبونو ناوکۍ وي زه هم نوره خپل اوښکو کې ډوبېږم زه هم نوره خپل اوښکو کې ډوبېږم ستا له شمو سره یو ځای فنا کېږم ستا له شمو سره یو ځای فنا کېږم
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
آزادی رادیوی مجله کې وړاندې تاریخ ته مخه کوو. په کندهار کې مو د احمد شاه بابا د کور او ملحقاتو له بد وضعیت خبرو، خو سمدستي یوه ژبنۍ مسله راخلو. ځوان لیکوال تاجولی وحدتیار په یوه څېړنیزه مقاله کې د نویو او متروکو کلماتو بحث راخیستی دی او لیکلی دی چې ځینې پخوانۍ کلمې چې متروکې بلل کېدې نن سبا عامې شوې دي. له دوی څخه به واورو چې د هېرو شویو کلماتو د بیا عامېدو علت
اصلاً ژبه هم د هر ټولنیزې پدیدې په څیر د وخت په تیریدو او د تاریخ په اوږدو کې خپل بدلونونه منلي دي. یعنی ژبه د هرې بلې پدیدې په ډول باندې خپل بدلونونه مني. ځینې کلمات لویږي، ځینې کلمات بیا راژوندي کېږي، او په ځینې کلمات معنی تغیر کوي، او د ځینې کلماتو غږونه لویږي، اسانیږي، ځینې ته نوي یا اضافي غږونه بلیږي. نو زما په نظر باندې تر ټولو اساسي خبره، اساسي بحث په دې کې دا ده چې ژبه یو ټولنیزه پدیده، دغه باید ومنو او دغه خبره باید کره کړو. بل اصلي علت دا ده چې ما یو تعریف کې هم لوستل چې د ژبې تاریخي تحول چې لولوی دي فلسفه یې دي موضوع بحث، او عمده علت دا ده چې موږ پرون یوه کلمه کاروله، دغه لیدلې دا یا د نن د هغې بدیله کلمه اسانه ده، یا که موږ کوم یو غږ غورځولی دی هغه هم د دې لپاره غږ دغه غورځولی دی چې موږ یو کلمه دغه په اسانه تلفظ کړو یا ښه تلفظ را واخلو. مثال زه در ته څو مثال نه وړاندې کوم. شبر صاحب، مثلا موږ شن با سن بلا پن با، دلته د نن غږ په میم اړولی دی د څه په خاطر؟ د اسانۍ په خاطر. بند یو خو دا خو طبیعي علتونه دي، یعنی داس نکی دی چې ژبه ته یو څو متخصصین یو څو سازان راسي یو څو د خپل خوخه باندې تغیر ورکړي. نه، دا شی په ژبه کې نکیږي. ژبه یو ټولنیزه پدیده او د وخت په تیریدو کې بدلونونه حتمي راځي، کاغه د پښتو ژبه وي یا د نړۍ هر ژبه وي. زه دغه همدغه شنبه مثال درکم. شنبه اوس موږ شنبه مثال دغه سی وایي، یعنی شاید دغه نون بیخي په میم باندې وخت واوړي، یا استنبوله وایي د استنبولې میاشت، شاید کال دو کال سن کال روسه دا مکمل په سمبولي باندې واوري. ما یو دو کلمې نور هم واوري. موږ لوټه وایو، لوټا یا کوزا. ما بل ورځ واوري د لچانه غل لوټ کول. یعنی خبره دا ده چې دا کاف یو غږ دا وری اضافه شوی ده، او شاید دا د وخت په تیریدو سره بیخي په لوټ کول باندې بدل شي. یا موږ اذان وایو، پنځه وخت اذان چې کوو، دا اذان ته زموږ په ځای کې اذان وایو، یو غاف اضافه کړی ده. نو دغه بدلونونه حتمي دي، او داسې علت موږ نشو ټاکلی ورته چې د چا په خوښه رامنځته کړي، بلکې یوازې د اسامي په خاطر دغه کار کوي.
یعنی تاسو دا وایئ چې ټولنه په خپله ژبه سایقلوي، لیکن که چېرته هر څه ټولنې ته څوک پرېږدي او څېړونکي او هغه کسان چې له ژبې سره سروکار لري هغوی دا ژبه یو څه سایقل نه کړي د علمي اصولو په اساس باندې، فکر به نه کوي چې یو ډول تشتت او پراګندګي به رامنځته شي؟
بالکل دقیقا. چې برسه د ګرامر زه وخت لو سازان سره مې بحث دا و چې ژبه باید طبيعي پرې خولل شي، هر بل پدیدې په شکل باندې ژبه باید طبيعي پرې خولل شي. نو موږ سره ماته به دوی جواب بیا دا و چې ژبه یا بل هر پدیده چې ثقل نشي هغه د ځنګل بڼه غوره کوي، او طبيعي و دای داسې کیږي چې هغه پراګندګي ته حتی هغه شکل ته یا هغه بڼه غوره کوي. نو په همدې خاطر پوهان د ژبې علتونه څېړي. اول دا د ژبې ته قوانین چې موږ وضع کوو، یا ژبې ګرامر، دا د دې لپاره وضع کوو چې دا ژبه راواخلو په قالب کې واچو او ژبه سایقل کړو. نو د ژبې ویونکو ته دغه تغیرات دا ډېر نه محسوسېږي، لیکن د بلې ژبې ویونکو ته یا یو بل څوک چې غواړي هغه ژبه زده کړي، دغه شان ورته مهم دي چې موږ ورته وښیو. یا دغه شی ته یوازې د دغې پدیدې یا دغه علم متخصصین متوجه کیږي چې دغه شی وڅېړي، او دا مهمه ده چې دغه شی باندې بحث وسي او واضح شي.
وهده تیر سب تاسو د دې مرکې په پیل کې یو ډېر مهم مسلې ته زما په باور اشاره وکړه چې سلاست ډېر مهم دی په کلماتو کې او په ژبه کې. په نویو جوړو شویو کلماتو کې چې په پښتو ژبه کې جوړ شوي دي، تر اشتقاق ترکیب ته ډېر پام شوی دی، لیکن تر کومه حده چې ما ورته پام کړی دی، اشتقاقي کلمات ټولنه ډېر ژر منلی دی. مثلا کله چې الوتکه جوړه شوې ده، له الوتلو عام او خاص البته کوي څه فکر کوي چې د دې ترکیب او اشتقاق په برخه کې تاسو په دې مقاله کې دغه اړخ ته مو هم پام وکړو چې ټولنه اشتقاق تر ترکیب جرمني
نه دغه برخه کې خاص بحث نشته زما په نظر دغه تلزما خپل نظر دا ده چې زمونږ چې ترکیبي کلمې جوړ کړې دي دا اصلا د هغې کلمې لپاره موږ جوړ کړې دي چې موږ خپل ژبه کې نه لرو ډېرې کلمې ستاسو تاسو یوازې د الوتکې مثال ورکړه هغه کلمې چې موږ په پښتو کې بدیم نه لرو هغه موږ ژباړلې دغه د نیولوجیزم بحث دی او زیاتې دغسې کلمې دي چې که ساده وي سلاست لري روان وي هغه ډېرې زر په خلو هم شوي دي او لیکوالو په خپلو لیکنو کې بار بار کارولې دي لیکن ځینې کلمې شته چې په ترکیبي ډول راغلي دي یا استاد زیاب یا نور استادانو دغه د نیولوجیزم په برخه کې راوړې پښتو ته وځکړي لیکن هغه پښتنو لیکوالو نه دي قبل کړي یا حتی هغه د عامې ژبې یا د خلکو خولې ته نه دولیدل یا د سختۍ لحاظ یا د ډېر اوږدوالي یا د نسل اصل له مخې
په پښتو کې ځینې نوي عام شوي کلمات د یو شمېر پوهانو په باور دقیق نه دي او دوی نوي الفاظ ورته جوړ کړي دي د خلکو له خلو د الفاظو بیرته اخیستل او د کلماتو هیرول په افغان ټولنه کې چې لږ شیان چاپو او لویه برخه وطنوال مسواد نه لري سخته نه ده
بالکل زما په نظر باندې بیا هم زه دا تاکید کوم چې دغه ژبه کې زمونږ ډېر صلاحیت کاغه کې یو استاد دی که یو ژورنالیست دی که یو شنون که یا سیرون که ده نه لري زه ډېر مثال نه لرم چې هغه کلمې په عامې وي دغه مقاله کې ما هم بحث کړی دی په دې باندې او هغه یې وخت لیدلی دي حتی څلوېښت دېرش کاله مخکې هم دغه کلمې نه لیدلې او ما په همدغه مقاله کې بیا بحث کړی چې دغه کلمې زه په ډاډ باندې وایم چې له 2001 یا د جمهوریت برپا کېدو نه وروسته ژوندی شوي دي زه یو دوه مثال درته هم که ستاسو خوښوي
مهرباني
یو د ویار کلمه د ویار کلمه تاسو خواني متو چې موږ لرو البته زه یو یادور کوم چې زما د مقاله مخصوص لرغونی دورې په منظوم متون باندې بحث دی یعنی لرغونی دورې په منظوم متون کې ما د کلمې په اوس کې نه دي سیږي د ویار کلمه د ویار کلمه خار معنا ورکوي لیکن حبیبي سویل چې دغه د پټ خزانه ته صحیح کړی دا شاید سلوی خپلوس په تکاله تیریږي د لیکلي دي چې دغه ویار کلمه رکنون مستعمل نه وي لیکن مونږ ګورو چې په د عام خلکو قرباني هم د ویار کلمه ده او په متنونو کې نن سبا په لیکنی ډول ډیر لیکوالان دغه شی کاری د ویار او دغه د امیر کروړ په شعر کې شته ده دای وای چې زما د بریو په خول تاویږي حسک په منځ او په ویار د اصل سو میم زکری د خرونه کاندم لتاړ کرم ایوادونه او جار
تاسو بخښي واحد تیار سب د حبيبي صاحب خبره وکړه خو په هغه وخت کې چې حبيبي صاحب دا تحقیق کاوه په هغه وخت کې ویار کلمه عامه نه و
زما په نظر دا خبره بیا هم تحقیق غواړي زه یو بل مثال درکوم شبر صاحب پرتمین کلمه ډیر عامه ده نن سبا پرتمین غونډه یا پرتمین د دفتری د ترناوی او د شکو جلال معنی ورته د پرتمین کلمه هغه دویمه کلمه ده چې حبيبي صاحب ویلي چې دا دغه کلمه مستعمله نه ده دا مړه کلمه ده په خوانی متون کې واځي راغلي ده او اوس نشته لیکن موږ ګورو چې پرتمینه کلمه د ماشوم د وړ زوړ په خولې باندې ده او زمونږ
وحدت سره وبخشي پرتمین کلمه هم خوانه استعمال ده یعنی په وخت چې حبيبي صاحب د لیکنه کوله په وخت کې عام نه و لکه د ویار کلمه
ما بس هم ده
بله
زما بس هم ده چې دغه پرتمینه کلمه اوس ته ده شاید د همیشې په وخت نه و لیکن د 2001 یا شاید په دغه لس شل کې مروجه لیکن دغه کلمه په خوا و زه در قوام چې دغه کلمه د شیخ متی غوریاخی په هغه تصوفی او وحدت الوجودی شعر کې وزن شې د مونږ راغله ده چې په څو سترک مونږ له لرغونی دورې د پښتو ادبیات د لرغونی دورې کې سره کې زه هم دغه باندې در قوام وړو کې شعر ده دی وای چې که غر د خپل پرتمین د لکه هندارا مخ سین د استاد خپل د خپل وشه ده دای وس پته نن دار ده موږ ګور چې په دغه کلمه ول لیکن حبيبي څه ول دغه کلمه مستعمله نه ده یا نشته اوس او اوس دغه د تقریبا د هر چا خپل بند او بار بار موږ دغه کلمه نرو او وای په دې کې کارو
خو د حبيبي صاحب البته هغه د ژبې په برخه کې معروفه جمله نه ردوي چې ژبه ژوندۍ موجود ده یعنی کلمات ورس پورس معناوی بدلوی او مفاهیم بدلوی او ټولنه د کلمات مفاهیم بدلوی او پخوانی کلمات جنمړشوی کلمات بیرته راژوند کیږي لکه یو څو ته چتا سو اشاره وکړه. ډیر مننه وه ته چرسب. د کندهار اوسیدونکو فرهنګیان وای په دغه ولایت کې پخوانی احمد شاهی ودانی د نړیدو او د لمنځتلو له ګواښ سره مخامخ ده چې ساتنې ته باید جدي پام وشي. د کندهار ښار په لومړۍ ناحیه کې د اوسني افغانستان د بنسټګر احمد شاه بابا د وخت ودانی چې د هغه کور د اسونو تبیله او نور پکې شامل دي او شاوخوا 300 کاله تاریخي مخینه لري دا مهال په بد وضعیت کې دي. د دې تاریخي ودانیو له ډلې د احمد شاهی اثر د اسونو تبیله چې پر شاهی تبیله مشهوره ده تر نورو ډیره زیانمنه شوې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار ښار په زړه کې د نیمه ولاړه ودانۍ د احمد شاهی اثر د اسونو تبیله ده چې پر شاهی تبیله هم مشهوره ده. دې ودانۍ ته د تیر جمهوری او د طالبانو د اوسنی حکومت او د دې ځای د سرپرستانو له لوري توجه نه ده سوې چې اوس یې ډېرې برخې تخریب سوې دي. د دې ودانۍ سرپرست حاجي عبدالله چې ځان د احمدشاه بابا لمسی معرفي کوي حکومتونه ملامتوي چې له دوی سره د دې تاریخي ودانۍ په ساتلو کې همکاري نه ده کړې.
موږ د لمسیانو په ځای کې راځو واجره درنه تقریبا 2200 کال د جزای کې موږ په لاس موږ د مخمن نیکګان ورنیکګان په سپورې نو سره موږ لمسیانې په سپورې راځي موږ په لاس کې دا وځم را وستادنې نو په دا خاطر سره د غسبې د پوسو دي چې یو سر نه پګرځي چې اوس یو سړی وای را جوړ کړی وای تر میم کړی وای پوسو دي نو درد غاله بنه رسېده ده.
د افغانستان تاریخ څېړونکي وایي د احمد شاهی ودانۍ اوسنۍ وضعیت خواشینونکی دی او باید د طالب چارواکو ترڅنګ یونسکو یا د ملګرو ملتونو علمي فرهنګي او روزنیز سازمان هم پام ورته وکړي. تاریخ څېړونکي او د پوهنتون استاد حیات الله رفیقی وایي که دغه او دې ته ورته د نورو تاریخي ودانیو ساتلو ته پام ونیسي کېدای سي د وخت په تیرېدو یو مخ له منځه ولاړ سي.
د دې ټول یوازې دولت نه ولې دولت په نورو موضوعاتو اخته دی، حکومت په نورو موضوعاتو اخته دی، دلته مشکلات ډېر دي. یو اله مشکلات اوس دا خلک اتحاد او اتفاق مابین ته راولي او دغو شیانو ته متوجه سو نو دلته خود به خود باندې د دې رغونه ته خلک مستفید کیږي او حتی بین الملل هغه دغه ملل متحد دغه لري یو څانګه لري دغه تاریخي ساعتونو ته ځای هغه متوجه کیږي هغه د امداد ورکړي دا شم جوړېدلی شي داسې نه چې دا په حالت کې د دغې دي د زکندن دي اوس چې زه ورته ګورم.
د شاهي تبیلې دا ودانۍ لا تر اوسه استملاک سوې نه ده. د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپان وایي هڅه کوي چې په کندهار کې تاریخي ابدات د لمنځتلو له ګواښه وساتي او هغه چې د ترمیم وړ وي ترمیم کړي.
د کندهار اطلاعاتو فرهنګ ریاست د کندهار نور تاریخي ابدې هم په اساسي ډول رغولې دي. انشاءالله چې دغه شاهي تبیله به هم د لکه د احمدشاه بابا د کور په شکل باندې لومړی استملاکي انشاءالله او بیا به وروسته کې د دغه اساسي ترمیم راپیلوي تر څو دغه احمدشاهي اثر تبیله په خپل ځای پاتې شي.
د معلوماتو له مخې په کندهار کې تر دېش زیات تاریخي ابدات ثبت چې ځینې زرګونه کلونه قدامت لري. نارنج ماڼۍ، چلځینې، منډیګک، مینا برج، د سپیروان غونډۍ او میر هزار جماعت هغه تاریخي ابدات چې په بد حالت کې دي او ځانګړي پاملرنې ته اړتیا لري.
آزادي رادیوي مجله په ازادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
په خوست کې اوس ډېرې رون انګي او فرهنګیان د خپلو ودونو او نامزد کېدو په مناسبتونو کې ادبي بندارونه او مشاعرې جوړوي. فرهنګیان وایي هنر پراخ مفهوم لري او باید دي چې په اوس وخت کې د خوښیو د نمانځلو دا سلسله روانه وساتل شي. په دې اړه نجیب لالو خیل راپور لري.
په اوس وخت کې د افغانستان د یو شمېر نورو سیمو په شان په خوست کې هم د کوژدن ودونو او د خوښیو په نورو مناسبتونو کې مشاعرې او ادبي بندارونه جوړیږي. او په ځانګړي ډول فرهنګ پال ځوانان هڅه کوي چې د ملګرو او دوستانو په منځ کې د خوشحاله یو دا سلسله روانه وساتي. په خوست کې دا ډول یوه مشاعره او ادبي بنډار د یو فرهنګي ځوان د کوژدن مراسمو لپاره جوړ شوی و. دې ادبي بنډار ته د پوهنتون یو تن استاد سپین روان نورزی په خپلو خبرو کې دا ډول پروګرامونه د هنر او فرهنګ د بډاینې لپاره ګټور وبلل.
شاید بعضې شیان موږ او تاسو په کتابونو کې، په مجلو کې، په رادیو، په رسنیو کې ووینو، خو تر ټولو مهمه دا ده چې یو څوک یو هنری اثر د یوې ټولنې لپاره لیکي، هغه په خپلو الفاظو سره خپلې ټولنې ته وړاندې کړي.
د کوژدن په مراسمو کې د یو شمېر مشرانو، فرهنګیانو له لنډو ویناو وروسته ګڼو ځوانانو خپل او د ځینو نورو شاعرانو غزلې، نظمونه او بیتونه واورول. دوو تنو خوستیو شاعرانو، رحیم سکندر او پاچا خوستی، خپل شعرونه وړاندې کړل.
د مور ملکې سرې دینوکې د زلفو څوکې دي په جیب کې ګرځوم، د مور ملکې سرې دینوکې چې انګار پوکې خال شنه رڼا کوینه.
د زړه خبره د منوې کمزوري ده زمو، ګنې رښتیا به سره وایه دومره ښه خو نه یې.
د کوژدن په مناسبت مشاعره کې د شعرونو، بیتونو او لنډیو په خواخوا کې یو شمېر شاعرانو او د شعر مینوالو ځینې پخوانۍ او اوسنۍ پښتو سندرې هم په ښکلي انداز ترنم کړې چې د حاضرینو له تاوده هرکلی سره مخامخ شوې. خوستی فرهنگپال عابد زدران د پښتو یو سندره ترنم کړه.
چرته مې خانی دي چرته حسن د نغمو سره، حسن د نغمو سره وینم په قدم قدم، هو وینم په قدم قدم خستا غمون وینم، تور تور شپو کی سرنگین خوبون وینم، بیا دی په زلپانو کی اشنا گلون وینم، تور تور شپو کی سرنگین خوبون وینم،
د افغانانو له ودونو ټنګ ټکور ورک شوی دی. خو نړۍ دومره سره نشتې ده چې د انټرنیټ له دې نړیوال جالبه څرنګه سندره سندو.
Oh, my God.
په افغانستان کې له سانګو هم موسیقي حس شوې ده. سانګې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې عام دي او د غزني په شلګر کې نوم لري. په شلګر کې دغه دودیزه لوبه زیاتره وخت د اخترونو، نوي کال او د خوشحالیو په نورو محفلونو کې ترسره کیږي. د شلګریانو شکایت دا دی چې چارواکو دغه دودیزه تاریخي لوبه له پامه غورځولې ده. نور په دې راپور کې
دا د هغه ډول ژغ دی چې پخوا به د سانګې وهلو په میدان کې د سانګې وهونکو او آسانو د مستولو او د نندارچانو د خوشحالولو لپاره وهل کېدو، خو اوس له ډولونو پرته سانګې وهل کېږي. په غزني کې د سانګې یعنی زبازۍ لوبه اوس هم خورا په شوق سره ترسره کېږي. له لرې لرې سیمو یې خلک نندارې ته راځي او مینه ورسره لري. د سانګې تاریخي او کلتوري لوبه وهل په غزني په ځانګړې توګه په شلګر سیمه کې پخوانۍ مخینه لري. د اندړو ولسوالۍ فتح محمد شلګروال وایي کورنۍ یې له تیرو دوو پیړیو له زیات عمر څخه سانګې وهي. دی وایي د اخترونو، نوي کال او دا ډول نورو ورځو تر څنګ په سیمه کې چې په کومه کورنۍ کې ماشوم وزېږي او یا هم د چا واده وي، نو دوی د سانګې وهلو میله جوړوي. شلګروال وایي هر کال د شپږو ولایتونو خوست، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، غزني او زابل د سانګې وهونکو ترمنځ د سانګې سیالۍ پر لار اچوي.
زه د خپل کور او پرز کدی باز مسیارانو دی شلګر یا پرز کدی غزنی دی ولایت دا یادښت لرم چې مقصد 200 کال دی نزه بازی ورزش کړی دی. شخصا د ما خپل باندې پلار مینه نزه بازی کوله، بابا مینه نزه بازی کوله، نیکه مینه نزه بازی کوله. لوغره چې تقریبا سی زیات خلک مقصد په شلګر کې یا پرز کدی غزنی کې نزه بازی خ منوال لري او ډیر خلوبه دا ډیر خلګي کوي.
شلګروال وای د ډیورن کرشی پور په بنو او تر هغه ور اخوا په پنجاب کې هم په سانګ وهنو کې ونده اخیسته ده. دا چې دغه سانګ وهونکو غشتنه او لدی سره په دولتي توګه باید سوسی، نو شلګروال وایي دولت د سانګ لپاره هم هغه ډول زمينه برابر کړي لکه څنګه چې نور لوبو ته برابر سوي ده.
باید موږ ته داسې موقع مساعد شي چې موږ خارج ته ولاړ شو. موږ دلته ښه ټیمان لرو، د ریس ټیمان لرو، د دسمال د اخیستو ټیمان لرو، د نیزه بازي ټیمان لرو. تقریبا په دغه شپږو اوو ولایتو کې یعنې داسې د نیزه بازي په حساب باندې داسې مسلک نشته چې هغه نسته پکې. نو موږ غواړو چې موږ سره کومک وسي او موږ ته دا لاره جوړه شي چې مقصد موږ خارج ته ولاړ شو لکه نور ورزشکاران سي دي.
هڅه مو وکړه چې د دوی دغه غوښتنه په غزني کې د المپیک لامریت سره شریکه کړو، خو بریالي نسوو. ظفر خان چې ډیری وخت سانګو په سیالیو کې ګډون کوي وایي سانګه وهل یو ښه ورزښت او پخوانۍ لوبه ده. دی وایي کله چې پر آس پښه واړوي جذبه یې اخلي، سانګه د خلکو د خوشحالولو لپاره وهي.
سانګې وهل ډېر ښه لوبه ده، ډېر خلک یې خوښوي او کېږي. اوس هم غزني ولایت کې هر وخت یې په اطرافي خو هر وخت هره جمعه باندې کوم بیا واده یې د چای زوی پیدا یي، هلته بیا خامخا خلک غواړي ورځي او بیا ډېر خلک ورته راځي، له لرې لرو جیانو ورته راځي. یعنی یقیني پاس باندې سړی په میدان کې راسي او آس باندې سپوري، بیا ډېره زیاته جذبه لري او ډېره مینه لري، ډېر خوند کوي. ښه لوبه ده، ښه شی ده. اس خو نو ډېر خلک یې خوښوي. هم دلته غزني کې مو ډېرې لوبې کړې دي. تېر کال هم دوبي کې دوه درې وارې رالو دلته میلم کړې.
زرین فطرت هغه ځوان دی چې د کورنۍ غړی سانګې وهي او دی په خپله هم زیاته مینه ورسره لري. دی وایي د سانګې وهلو میلې ته ځان رسوي او دا د خلکو د خوشي لوبه ده، خو په دولتي کچه هیڅ کار نه دی ورته سوی.
تاثیر صاحب دا لوبه ډیره دلچسپه او ډیره یو سړی ځان ته ورکش کوي، ډیر له خوند او له تاثیره ډکه لوبه ده. زه خپله تقریبا ډیر له وړکتوبه چې مو په کور کې دا اسونه یي او ډیر وړکتوبه دا لوبه وینم او زیاته مینه ورسره لرم. او هر هغه څوک تاته خپله معلومه ده چې کوم څه ډیر وینو له سره زیاته مینه کیږي کنه، نو دا موږ له ډیر وړکتوب له دې سره مینه لرو او اساتو له اثر خپله مینه لرو، نو ډیر خوند راکوي.
دا غزنی شلګر سیمې ته څیرمه په پکتیکا ولایت کې هم د سانګې وهل زیات رواج لري. نو دا دغه ولایت اوسیدونکی عبدالباری نعیمی وایي سانګه وهل په دغه سیمه کې پخوانی دود لري او ډیری خلک ورته راټولیږي. دا په زړه پورې تاریخي او کلتوري لوبه ده.
کله چې دی سنگ وهلو لوب تر سره کیږي آلته دوه نفره ډول ډنګي او آلته اس د دې ډول ډنګانه ډیر خوند اخلي په منډه کې د حالت کاریږي چې دی ډول دغه غخته نورم مستیږي او دغه سنگ وهلو په محل باندې منډه خوندوره وي او یو ډول هغه د سنگ اخیستلو په محل چې کله اس سنگ تلنډیږي دا ډول ور سره تیزیم څومره چې ډول تیزیږي د غمر د اس منډه تیزیږي یعنی اس هغه د ډول سره یو ډول تړاو لري
لهم دی راپور سر آزادی راوی مجله ران خاړم زحمت شیبر لتاسو اجازه اخلم شدی بید.